داره بود.
بسیار تشکر آقای اقبال استانگزای، استاد پوهنتون، نوری نزهت، سخنگوی وزارت معارف و احمد نوید که از بغلان با ما به تماس بودند در برنامه اشتراک داشتند. شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو با جوانان در اینجا به پایان میرسه. همکاران ما برنامه خبری پشتو را تقدیم شما میکنه. با رادیو آزادی بمانین. خدا نگهدار. وقت بخیر.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست. وخت د افغانستان د مازګر څلور بجې سوې. نن سې شنبه د ورېش په 28مه نیټه ده چې د 2040 میلادي کال د اپریل 14مه نیټه سره برابر ده. زموږ علي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صافی پر مخ وړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوي پیښې ثبت شوې دي. د امریکا او اروپایي هیوادونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت په اصلي ځالو بدل سوي، اقتصادي فعالیتونه په تدریجي ډول پیلیږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی. د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې بندې کړي او له امریکا سره دې تړون پوره عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د کرونا ویروس په وړاندې پر مبارزې، افغان کډوالو او د سولې په پروسې خبرې کړي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو 15 ډیرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. پوره خبرونه. د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې دې بندې کړي. هغه دا خبرې نن سه شنبه په هغه ویډیو کانفرنس کې وکړه چې د ناتو غړي هیوادونو د دفاع وزیرانو تر یوې غونډې مخکې جوړ شوی و.
The Taliban attacks are harmful, and therefore we call on Taliban to.
The Taliban are بریدون از جان آرایی نو که Taliban و غاکو چی حمله و دروی تو در آمریکا متحده ایالاتونو او Taliban و ترمنز موافقه پر عملی او تاوتری خواهی کامشی. زکادار سولیز هر لاری لپاره ی واجنه لارده. مقویان د طول و هاگو هاتو ملاتر کو چی بین لوانی خبری پیشی.
Strongly support all efforts to initiate inter-Afghan negotiation.
The Taliban و آمریکا ترمنز د ترون پاساس دغدغه لجمنه. د شی تاریخواله کم کړی. خو د افغانستان امنیتي او دفاعي اورګانونو ویلي طالبانو په وروستیو څو ورځو کې بریدونه لا پسې زیات کړی دي. ناتو داسې وخت له طالبانو د تاریخواله د کمیدو غوښتنه کړې چې پرون په دوحه کې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر د امریکا طالبانو د تړون د عملي کولو اړوند مسایلو په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر ملا عبدالغنی برادر سره خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو نوماند وزیر محمد حنیف اتمر د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د کرونا ویروس په وړاندې په مبارزې، افغان کډوالو او د سولې په پروسې خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن سه شنبه په دې اړه یو اعلامیه خبره کړې. په اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو په نننیو ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې له کرونا ویروس سره د مبارزې او ټولو افغانانو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو په هدف بشري اوربند ضروری ده. اتمر او ظریف ویلي د اوربند او د سولې د پروسې لپاره د یوې اجماع د رامنځته کولو په هدف په سیمه کې د بهرنیو چارو وزیرانو سره خبرې پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د هغو کارونو یادونه هم شوې چې ایران ترسره کړي. د بیلګې په توګه د افغان سوداګرو لپاره د ویزې د تمدید او د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د هند د مرسته شویو غنمو د رالېږد لپاره د اسانتیاو د برابرولو ژمنه. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سر له چهارشنبه په کابل کې د موټر سایکلونو کارول بند دي. دا خبره یاد وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د کورونا چارو وزارت وایاند طارق آریان دغه اعلامیه د ویډیویي پیغام له لارې رسنیو ته هم بیان کړې ده.
بر بنیاد یافته های پلیس کابل
ښار کې ډېری تروریستي پیښې، هدفي وژنې او جنایي جرمونه د موټر سایکل سپرو کسانو لخوا ترسره کېږي. په دې اساس د کابل ښاریانو ته خبر ورکول کېږي چې د روان کال د وري میاشتې د 28مې نیټې یعنې چهارشنبه ورځې لپاره په کابل ښار کې د کورونا چارو وزارت لخوا د راتلونکي خبرتیا ته خبرېدو دي د موټر سایکل ګرځونې په کلکه ډډه وکړي. د کورونا چارو وزارت ویلي که څوک له دې امره سرغړونه وکړي پولیس به قانوني چلند ورسره وکړي او موټر سایکل یې هم ځینې ضبطوي. د افغانستان حکومت لدی مخکې په کابل او یو شمیر نورو ښارونو کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره ګرزبندیز هم وضع کړی او اوس یې بیا له خلکو غوښتي چې ګرزبندیز مراعت کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وایي په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په تیرو 24 ساعتونو کې د 940 تازه پیښو په ثبتېدو سره 214 ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې 18 په کابل، 15 په کندهار، 6 په بلخ، 4 په هرات، 4 په غزنی او 2 په ننګرهار کې شوي. وزیر فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلی محدودیت ګټه کړې ده.
4 واقعې د کابل مثبت شوت، تصمیم گرفته شد که کاملا شهر بند شود.
په کابل کې څلور مثبتې پیښې وشوې چې پریکړه وشوه ښار بند شي. همدا د ښارونو بندول د دې لامل شول چې په افغانستان کې د کرونا ناروغي د خپرېدو چټکتیا کمه شي. سمه ده چې د تشخیص ظرفیت کم دی او ځینې پیښې نه راپور کیږي، خو تر دې حده هم نه دي چې موږ د ډله ییزو قبرونو شاهد پاتې شوي اوسو. په افغانستان کې د هغو کسانو له ډلې چې په کرونا ویروس اخته و تر اوسه د 23 تنو مړینه تایید شوي او د هغو چې بیا درملنه شوي شمیر 30 ته رسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF ویلي له هغو 15 ډیرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې په پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. د IMF مشر کریستالینا جورجیوا ویلي پرون یې لومړی ډله هیوادونه تایید کړل چې له دې سازمانه د اخیستي پور د پرې کولو لپاره به مرسته ورسره کیږي. په دې ډیرو غریبو هیوادونو کې د افغانستان تر څنګ د تاجکستان او یمن نمونه هم شته او په ټوله کې د آسیا او افریقا ډیر پوروړي هیوادونه پکې راغلي. جورجیوا ویلي په دې وخت د بحرانونو د ادارې لپاره 500 میلیون ډالر لري چې 115 میلیون ډالر برتانیې او 100 میلیون ډالر جاپان ورکړي. د پیسو نړیوال سازمان هڅه کوي، د پیسو نړیوال صندوق هڅه کوي د پورونو د پریکولو لپاره له حکومتونو سره د مرستې بودیجه 1 میلیارد او 400 میلیون ډالر ته لوړ کړي. د امریکا جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخې تر نن چهارشنبه په ټوله نړۍ کې 80,000 کم 2 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې نږدې 1,60,000 کسان مړ شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر تر 4.5 لک اوخته او د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅه کوي چې د ژغورل شویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي. او په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د کرونا ویروس په خاطر په کاروبار باندې لګیدلي محدودیتونه راکم کړي. دوی ځینې اقدامات کړي خو روغتیا پالان ګواښ کوي چې ممکن یو وار بیا د کرونا ویروس د چټکې خپرېدو ویره زیاته شي. په اروپا کې یو شمیر هیوادونه ځینې واړه او کم خطره کارونه پیلوي خو خلکو ته سپارښتنې کوي چې تدابیر جدي ونیسي. اروپا وروسته له هغه دغه اقدامات کوي چې په ځینو هیوادونو کې په کرونا ویروس د اخته کېدونکو او مړو شمیر تر پخوانیو شمیر په کمېدو دی. له دې ټولو سره سره د امریکا د جان هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر نن چهارشنبه په ټوله نړۍ کې 80,000 کم 2 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته چې له ډلې څه باندې 1,60,000 کسان مړه دي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر تر 4.5 لک اوخته او د نړۍ بیلابیل هیوادونه هڅه کوي چې د ژغورل شویو کسانو شمیر لا پسې زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. ته ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي په ټول هیواد کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا ویروس 940 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا ویروس تخته کسانو شمیر 214 ته لوړ شو. د هلمند کروندګر وایي طالبانو د هغوی تر کنټرول په لاندې سیمو کې د کوکنارو پر کر بندیز لګولی دی.
نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیشه لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د همونه یې تاریخ بند کړي.
په پکتیا کې د 5000 کورنۍ لپاره برېښنا کوټ پرانیستل شو.
څلور ولسوالۍ ورته برکور کوي. بودیجه یو سار مې لخوا ورکړ شوې ده او 10 میلیونه ډالر مصرف یې باندې راغلی ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپریږي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تا تاسی ازادي رادیو اوري په تیرو څلور ویشتو ساعتو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس نه څلوېشت نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي له دې پیښو ډېرې په کابل او کندهار کې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر اووه سوه څوارلس ته لوړ سو. بلخوا د عامې روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپلو دولتي ادارو سره له نږدې همکاري وکړي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره د ماسکونو او محافظتي کڅوړو د جوړولو لپاره یوه نوې فابریکه پرانستل شوه. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر اووه سوه څوارلسو ته رسېدلی چې له دې پیښو ډېری یې په کابل او کندهار کې دي.
په تېرو څلېرویشتو ساعتونو کې نه څلوېښت مثبتې پیښې ثبت شوي چې په کابل کې اتلس، کندهار کې پنځلس، بلخ کې شپږ، هرات کې څلور، غزنی کې څلور او ننګرهار کې دوه پیښې دي. چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمېر اووه سوه څوارلسو ته ورسېد.
با 714 واقع در سر تا سر افغانستان میرسه.
خغلی فیروز ویل در اوسا پا کرونا ویروس اختا در ویشتن مرشوی او سلویختن لروغی دو رستا کرونا تستان شویدی. نموری ویل در کرونا ویروس در مثبت و پیخوش میر مخبر دیر دو دی او دوی نگدی یو میلیون محافظتی مسکونو او کسولو تارتیا لری. امیر اختیا وزیر ویل پا نریوال مارکیت که محافظتی کسولو که مخت رمست شوی او قیمتونی شپیتو دالر ترسیدلی چپو وینای افغان حکومت دی محافظتی کسولو د اخستلو توان نه لري. د روغتیا وزیر وویل چې دوی به له دغه کورنی شرکت څخه هر محافظتي کڅوړه یا ماسک او محافظتي کالی به په پنځه ډالر واخلي چې دې سره به وتوانېږي ټول روغتیایي پرسنل ته محافظتي کڅوړې وویشي. د دغې فابریکې مسؤول علی محمد کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یادې فابریکې یو میلیون ډالر پانګونه کړي او شپاړس سوه اویا کارکوونکي لري چې اکثره یې مېرمنې دي.
فابریکه شخصي لګښت کې سرمایه ګذاري شوی دی. حدودا یو میلیون ډالر پکې سرمایه ګذاري شوی دی. پنځه میلیون ماسکونه موږ مواد خام لرو او بل په مارکیټ کې قیمت چې پورته شوی دی دا ډیره ټیټه کو، شاید 50% د قیمتونه کښت شي.
د ډاټ ورک ویچ د دوی کارکونکو ته د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او روغتیا وزارت له لوري روزنه ورکړ شوې او له روغتي پلوه په غوره سټنډرډ کې دي. له دې ټولو سره د عامې روغتیا وزیر له خلکو هم وغوښتل سو ګرزبندیز جدي مراد کړي او د کورونا وایروس د لا پراخېدو مخنیوی وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
تاسې ازادي راډیو اوري. په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو د دغه ښار اوسېدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد د ډېری بندرونه د وارداتي توکو لپاره خلاص دي، خو بیا هم د موادو بیې ورځ په ورځ پورته کیږي. د کابل ښاروالي وایي دغه اداره د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ په بازارونو کې د توکو بیې څاري. کابل ښاروالي وایي که هر څوک له دغې ستونزې سره مخامخ کیږي باید دغې ادارې ته خبر ورکړي. خان محمد سیند په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د قرنټین د کرونا وایرس د خپرېدو او بیکاری ترڅنګ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم د دغه ښار اوسېدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سره له دې چې د افغانستان بندرونه خلاص دي، خو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مخه نه ده نیول شوې. د کابل ښار د لسمې ناحیې دوه اوسېدونکي ظریف او وحید وایي
بیکاري سته، فقر سته، مردو قرنطین سته، کار نسته، روزګار نسته.
خاصه قرنطین شوي دي په دې ښار بازار کې، یعنی قیمتي په بیا اندازې زیاته شوې ده. جنګ جکتري دي، هر شی جکتري نه دي. که مرزونه خلاص هم دي قیمتي پکې روانه ده.
ظریف چې د څلورو اولادونو پلار دی وایي خلک پر کرونا وایروس لاخته کېدو څخه ډېر د لوږې په فکر کې دي. په ورته وخت کې یو شمېر دوکانداران وایي د خوراکي موادو بیې په ټولو عمده پلورنځیو کې لوړې شوې دي. د کابل ښار د مکرویانو د سیمې یو دوکاندار بصیر وایي
کل فار کړه مخصنه مې تخم کې بر مو وخت کارتن 850 روپې مې
د ټولو موادو او اجناسو بیې لوړې شوې. په خامو د هګیو کارتن په 850 افغانۍ پیرلو، اوسې په 1250 افغانۍ پیرو. موږ نان وای لرو د وړو بیا هم لوړه شوې، یعنی له 1200 افغانۍ نه 1350 ته لوړه شوې ده.
افغان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته په کابل ښار کې پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز ولګاوه. له دې امله ګڼ شمېر خلک چې په دغه ښار کې آزاد کاروبار درلود له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کابل ښاروالۍ وایي دغه ادارې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیو د څارلو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. دغه اداره وایي تر اوسه په دغه ښار کې په لسګونو دوکانونه او عمده پلورنځي د توکو د بیو د لوړولو له امله جریمه وتړل شوي دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کابل ښاروالۍ او نورې ادارې ځانونه مکلفې ګڼي چې له هېوادوالو سره همکاري وکړي. پخوا تر دې مو هم په بېلابېلو سیمو کې هغه دوکانداران چې د موادو بیې لوړې کړې وې څارلي. که اوس هم کومه ستونزه وي، خلک کولی شي 1555 شمېرې سره اړیکه ونیسي او ستونزه دې ورسره شریکه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید وایي د خلکو د تقاضا د زیاتېدو په بندرونو کې د توکو د ضد افغاني کولو له امله د توکو بیې لږ څه پورته شوي خو ډېرې نه دي. دی وایي دغه خونه د حکومت په همکارۍ هڅه کوي چې د توکو او په تېره د خوراکي توکو بیې وساري چې خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسی ازادي رادیو اوري. د هلمند کروندګر وایي طالبانو په خپلو سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګولې دي. که څه هم دولتي مسؤلین په دې اړه څه نه وایي، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي طالبانو د خپلو ذخیرو د خالي کولو تر څنګ د تریاکو د شیرې د قیمت د لوړولو په خاطر د کوکنارو پر کر بندیز لګولې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کروندګر څه وایي؟ په دې اړه زموږ همکار الیاس دایی راپور جوړ کړی دی.
د هلمند ولایت شورا غړي او د وسلواله طالبانو د سیمو راغلي کروندګر وایي یو اونۍ وړاندې د طالبانو لخوا ورته امر سوی دی چې وروسته له دې به کوکنار نه کړي. دا له 2000 میلادي کال را وروسته اول وار دی چې د طالبانو لخوا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کرلو بندیز لګول کیږي. هغه مهال هم د نامعلومو دلایلو او مودې په موخه د کوکنارو پر هر ډول کښت او کاروبار بندیز لګول شوی و. د هلمند نوزاد ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي یوه کروندګر ازادي راډیو ته وویل دوی نه پوهېږي چې ولې بند شول، خو د طالبانو لخوا د کوکنارو د راتلونکو فصلونو پر کښت د بندیز خبر ورته رسېدلی دی.
نوم یې اتیکولا دی، د نوزاد ولسوالۍ. و دا انګروزه شته چې دا طالبانو د انګروزه ګډه کړې چې طالبان تاریخ نور نه کړ کېږي، چې دا نو نه پوهېږي چې دا دوی د کوم هدفو دپاره بند کړي دي، چې خپل نظام پشکل لري څنګه موسو ده. په دې باندې خلک وایي چې مقصد تاریخ بند کړي طالبانو، نو نور نه پوهېږي چې مهمه بیا بند کې که بیا دغه معنی یم او دا پسرلیان ګډه بند کې بیا به نور کښتونه دې پر ځای باندې زریات دغه به وایي چې دا به نور کښتونه کوي او دا اوس به ګټې پورته کوي.
په دې اړه لا تر اوسه کوم رسمي سند نه دی ترلاسه سوی، خو د هغه ټولو سیمو بزګر په شفاهي ډول خبر سوي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. دامګړی په هلمند کې د پخوا ویشل سو او آباد مزګو کې یو فصل خو په دشتي او تر ډیره غصب سی وو. هغه مزګو چې د جوړو تاګانو په واسطه وبکیږي څلور فصله د کوکنارو کش کیږي چې د کروندګرو په خبره ششره عمر کوي. د ګرمسیر ولسوالۍ اوسیدونکو یتاولا وایي دوی ته هم د طالبانو په امر د سیمې د ملکانو لخوا ویل سوي دي چې تر وسنی کښت او فصل ورسته به کوکنار نه کری.
لا مستقبل مو یې سوی دی چې کوکنار باندې او داسې پلان خدا سوی سوی دی چې مثلا د مونۍ تاریخ دلته څو فصل کله کیږي، د مونۍ تاریخ دینه کرا کیږي. نه پوهېږم چې آیا د دوی پلان داسې دی چې د همیش لپاره به تاریخ بند کړي او که صرف د مونۍ تاریخ بند کړي.
هلمند چې د نړۍ په سطح د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید له امله شهرت لري، د کلون رئیس حکومت د کوکنارو د کښت په مقابل کې بزګرانو ته د بدیل په نوم اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي، خو د نورو دانو او زراعتي بوټو او محصولاتو دپاره د نه بازار تر څنګ د کمو سړو خونو د موجودیت په خاطر د کوکنارو کښت بند نه سو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان هم ازادي راډیو ته وویل خلکو ورته ویلي دي چې په هغه سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی دی چې د طالبانو په ولکه کې دي.
یو علت دا چې نړۍ ته دا وښيي چې د افغان حکومت چې په اصطلاح د تریاکو پر ضد باندې یا د محو کولو پر ضد باندې دوی کمپاین کاوه، هغه اته ناکامه. ولې طالبان چې په خپلو تر لاس لاندې سیمو کې خلکو ته هدایت وکړي یا امر وکړي، په هماغه وخت باندې تریاک بندیز بیا نه کرل کیږي. هغو کسانو چې قاچاقبران وه او طالبانو د دوی په وړلو او راوړلو کې کومک ورسره کاوه، هغو کسانو خپل اصلاح بودیجه چې درلودله هغه یې پر دې باندې مصرف کړې ده، هغه خپل ګودامونه یې ډک کړي دي، سرمایه ګذاري یې کړې ده. نو په دې سپاره چې دا سوله راشي، د سولې په توافقلیک باید یوه خبره دا هم وشي چې باید د تریاکو کرکیله بنده شي. نو دوی دا د سولې خواته هم ډېر لیوال دي.
افغان ول اوس چې حکومت هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو د ماتولو کمپاین پیل کړی دی، که چیرې طالبان په واقعي ډول د کوکنارو پر ټولو فصلونو بندیز ولګوي او بزګر نورو سبزیجاتو واڅوي، لیرې نه ده چې د هلمند نوم به د نړۍ د هغه لیست د سر لیرې سي چې تر دې دمه د کوکنارو د کښت او نور نشي توکو د تولید او قاچاق په خاطر لومړی مقام لري. د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت کومې ادارې په رسمي ډول د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبان ویاند کار یوسف احمدي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دوی په سیمو کې د کوکنارو پر کښت بندیز لګول سوی دی کنه، وویل طالبان وړاندې هم کروندګر د کوکنارو کښت ته تشویق کړي نه دي چې اوس د هغو پر کرلو بندیز ولګوي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسیز مرجغ له ازادي راډیو اوري. په پکتیا کې د 15000 کورنۍ لپاره برېښنا کوټ پرانستل سو. د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې پر دې پروژه 10 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په ترڅ کې به د پکتیا او خوست ولایتونو د څلورو ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د برېښنا اسانتیاوې برابرې سي. له پکتیا څخه احسان آرین راپور لري.
د پکتیا زدرن مشتې درې ولسوالۍ چیرته چې په تیرو 13 کلونو کې لوی اساسي پروژې نه دي پلې شوې. تازه د وزې زدرن په ولسوالۍ کې د 10 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا د سبسټیشن چارې بشپړې شوې چې لمخې به 15000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. د پکتیا ولی شمیم خان کټه وزیر یادې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې پروژې 15% پاتې چارې به هم په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړې شي. د وویل
شواک ګډ چری وزې زدان او سیدخیل سې دي خوست مربوط همدغه څلور ولسوالۍ ته برکور کوي. بودیجې یو سار مل خو ورکړ سوی ده او 10 میلیونه ډالر مصرف یې باندې راغلی ده. چارې مکمل بشپړې شوې. 15000 کورونو دی وزې زدان ته په سخ کال تر پای پورې برېښنا ورسېږي.
کاسه هم د یادې سیمې اوسیدونکي د برېښنا د لویو پروژې په پرانیسته خوښ دي، خو وایي چې د پروژې اړوند د ځینو چارو کیفیت ټیټ دی. د خپلواک او اول خان په نومونو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له هم ګڼو هغو کلیو او کورنیو ته د برېښنا پای نه دی رسیدلی چې د پلان له مخې د څلورو ولسوالیو 15000 کورنیو ته باید رسیدلی وای.
دلته چې کوم کارونه شوي دي په هغه سټانډر نه دي شوي چې کوم پرپوزل په نقشه کې وو. سړکونه یې پخه دي، هغه د هلته کرش پروته ټولې د خواڼه شګې راجګې کړي دي. باید کار هغه وشي چې کوم په نقشه کې وي، کار یې اسانه دی کړی له کوم چې په نقشه کې وو.
کوم کور ته شوی ده، کومه پایې چلاکه شوي دي، یغه ته بیخي سیمټ نه دي ورسره استعمال شوي، شګه کلاکه شوي دي، خواڼه کزنه مټل لګل ګدلې دي، خواړه اوبه وري اړنګي بیا ځنه په داکه دار کېلې دي چې هغه په نږدې کېلې کې ځنه ته مټر سدلې دي، ځنه ته نه دي رسېدلې.
د پکتیا په لرې پرتې ولسوالۍ وزې زدران کې د برېښنا د سبسټیشن پرانیسته په داسې مهال کېږي چې لا هم د مرکز ګردیز اړوند ډېرې هغه سیمې او کورنۍ له برېښنا بې برخې دي چې څو میاشتې وړاندې ورته د برېښنا د رسېدو ژمنه شوې وه. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري. اوس هم یو خارجي موضوع، د امریکا او اروپایي هیوادونو په هغو سیمو کې چې د کورونا ویروس د سرایت په اصلي ځالو بدل سوي، اقتصادي فعالیتونه په تدریجي ډول پیلیږي. متحده ایالات شایي په راتلونکو څو ورځو کې هغه نیټه اعلان کړي چې اقتصادي فعالیتونه بیا پکښې پیلیږي. د اروپا په ځینو هیوادونو کې ځینې واړه کارونه بیا پیل سوي دي، خو په ځینو نورو کې شایي د قرنطین شرایط تر څو اونیو پورې پر ځای پاتې سي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
په متحده ایالاتو او هغو هیوادونو کې چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر پکې کم شوی، د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره تجربوي اقدامات پیل شوي دي. تمه ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن د اپریل په 14مه هغه کاري ډله اعلان کړي چې په امریکا کې د اقتصادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره به هڅه کوي. د ټرمپ ادارې په متحده ایالاتو کې د ځینو محدودیتونو د رفع کولو لپاره د روانې می میاشتې لومړۍ نیټه هدف ټاکلی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل په 14مه نیټه وویل دای به په راتلونکو څو ورځو کې هغه نیټه اعلان کړي چې په متحده ایالاتو کې اقتصادي فعالیتونه بیا پیلېږي. ټرمپ زیاته کړه چې غواړي اروپا ته د سفر بندیز هم په مناسب وخت کې پای ته ورسوي. بلخوا د امریکا د شپږو شمالي ایالتونو سیمه ییزو حکومتونو د یو ګډ پلاوي جوړېدل اعلان کړي څو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د محدودیتونو د تدریجي لرې کولو ستراتیژۍ همغږي کړي. د نیویارک والي اندریو کومو چې ایالت یې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیات زیانمن شوی، پرون د اپریل په 14مه وویل چې د اقتصادي فعالیتونو بیا پیل یو نازک انډول ته اړتیا لري او زیاته کړه چې دا فعالیتونه د هغو د اهمیت او ارزښت له مخې باید له سره وارزول شي. په اروپا کې اسپانیا له هغو هیوادونو څخه ده چې د کورونا وایرس له کبله تر ټولو زیاته زیانمنه شوې ده، خو په دې هیواد کې د ځینو تولیدي او ساختماني شرکتونو کارکوونکي دندو ته د راستنېدو په حال کې دي. د اسپانیا د روغتیا وزیر سلوادور ایلا ویلي اقتصادي فعالیتونه یوازې په محدودو سکتورونو کې بیا پیل شوي دي، خو د ټول هیواد په کچه قرنطین پر ځای پاتې دی. په یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې هم چارواکي په تدریجي ډول د بیړنیو حالاتو لګول شوي محدودیتونه ورو ورو لرې کوي. دوی وایي چې د دې کار هدف په تدریجي ډول د اقداماتو ازمویل دي، خو په ځینو نورو کې بیا لا هم کلک تدابیر پر ځای پاتې دي او چارواکي وایي د هغو لرې کول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دي چې قرنطین ښایي د را روانې می میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. هغه وایي چې له دې نیټې وروسته د عمومي قرنطین شرایط ښایي یوازې په هغه صورت کې لرې شي چې موږ ښه او مسؤول وګړي واوسو او اصولو ته درناوی وکړو او په عین حال کې د کورونا وایرس د سرایت بهیر په رښتیا سوکه شي. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې د محدودیتونو ناڅاپي نرمول ښایي د دې ناروغۍ د سرایت د نوې څپې باعث شي. دا په داسې حال کې ده چې د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 100,000 ته نږدې شوې او د مړو شمیره یې له 100,000 اوښتې ده. خو ګومان کېږي چې د مثبتو مواردو او مړو شمیره به تر دې ډېره لوړه وي، ځکه د طبي ازموینو لپاره د امکاناتو د نشتوالي، د محاسبې په اصولو کې د توپیرونو او حتی د ټولې نړۍ په کچه د شمیرنو د پټولو له کبله د ډېرو پیښو راپور نه ورکول کېږي. همداراز داسې موارد هم شته چې ځینې کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته وي، خو دوی له دې چې علایم یې په وجود کې نه راڅرګندېږي په ځان نه وي خبر.
تاسو لا پیغامونو
علاوه تمدن ما د کندهار خني تماکي وليږي او په سيدا پیغام پرزمه هغه شتمنو او تجارانو ورونو ته چې دي د افغانستان ځانونه خواخوږي بولي او زړسوانې بولي دغه سری وختي چې دکه چې قرنطین دي بندیزونه لګېدلي دي او دې د ارمنو خلکو سره کومک وکړي. دا چې خلک سای چې روزانه د ورځې کې ماښام یې خوري، نو دا خلک چې کارونه بندې کاروبار بندې دا به دي د ماښام د کنې خوا کې بیا دغه اوبه چې د افت چې دي د الله پاک پر ټولو باندې چې را روان دي، نو روژه پر روانه ده پر مسلمانانو باندې. دغه روژه به په تش نس خو نه نیول کېږي، باید د روژه مات او پیشنی شی ور برابر کړي. که چیرې خدای مکړه دا به مرض چې وړ شي نو ډېر زیانونه به ولري، نو د مسلمانو لاسنیوی او مرسته کومک دغه وخت دي. سر د وسخه پر ټولو تجارانو شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې د غریبانو مسکینانو کونډیانو یتیمانو لاسنیوی وکړي، نو ښه ورځ ولري. د خدای په امان.
زه رمضان د پیغام پرېږدم چې د وزیر دفاع څخه هیله کوم چې د چین څخه یا د بل هیواد داسې تنفسي حلې خپل فوج لپاره خریداري کړي، ارائه کړي، اتجاه کړي چې دا فوج کوم کار او خدمت کوي هغه پر مخ باندې وي او پر دې تنفسي سلسله یې سمې سنتي سر ولري. هغه د هغوی نو خپل د فوج ساتنې لپاره هیله کوم چې دا شانتي ده چې روغ وړي خریداري کړي دا هیواد.
افغان د کندهار شهر د آینه مینې څخه تاسو زحمت درکوم تاسو خو د خدای دپاره یو احاط راواستوئ دلته د آینه مینې پر دوه فواره بدغه باندې پر دفتر باندې د مرستې په نامه باندې خرج چې راشي تر لس زره کسه تر پنځلس زره کسه ډېر دلته ولاړ دي یو وهج یو کندهغانې شروع دي چې عقل کار ولاکه باندې د مرستې په نامه باندې دغه په نامه باندې اسان راواست ورور د انسانانو سره داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره دغه ژوند ولاکه شروع دی چې د انسانانو سره کېږي چې د انسانانو سره سره کم ژوند کېږي او سلام به سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر د ازادي رادیو څخه د پښتو خبرونه اوري زموږ د اوریدونکو ځینو څرګندونې مو واوري دي د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده لمر سره پر فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري سي ازادي رادیو پر انستګرام هم اکاونټ لري هلته هم ورسي چې د ازادي رادیو د خبريالانو را لېږل سي د ټولو ولایتونو عکسونه کتلای سي اوس د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو ل سفیو لاس تانکسیت څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو
د ناتو سازمان عمومي منشي یون ستولتنبرګ په طالبانو غږ وکړ چې خپلې حملې بندې کړي او له امریکا سره دې تړون پوره عملي کړي. هغه دا خبرې نن سه‌شنبه په هغه ویډیو کانفرنس کې وکړه چې د ناتو غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر یوې غونډې مخکې جوړ شوی و. د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي سر له چهارشنبه په کابل کې د موټر سایکلونو کارول بند دي. دا خبره یاد وزارت په یو اعلامیه کې کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمېر په تیرو څلورو ساعتونو د نه څلوېښتو تازه پیښو په سپتېدو سره اوس څوارلسو ته ورسېد. هغه نن په دې اړه خبري کانفرنس درلود. تازه پیښې اتلس په کابل، پنځلس په کندهار، شپږ په بلخ، څلور په هرات، څلور په غزني او دو په ننګرهار کې شوي. وزیر فیروز دا ډاډ هم څرګند کړ چې په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لګېدلې محدودیت ګټه کړې ده. پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ویلي له هغو پنځه ډېرو غریبو هیوادونو سره به چې د دې ادارې پوروړي هم دي مرسته وکړي څو خپلې مالي سرچینې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره ولګوي. او په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې دولتي چارواکي د دې هڅه کوي چې د کورونا وایروس په خاطر په کاروبار باندې لګېدلې محدودیتونه راکم کړي. دوی ځینې اقدامات کړي خو روغتیا پالان ګواښ کوي چې ممکن یو وار بیا د کورونا وایروس د چټکې خپرېدو ویره زیاته شي. له دې ټولو سره سره د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې تر نن چهارشنبه په ټوله نړۍ کې اویا زره کم دوه میلیونه کسان په کورونا وایروس اخته دي چې له ډلې څه باندې یو لک او شل زره کسان مړه دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس د خپرېدو بیره زیاته سوې ده، هندوستان د می تر درېمې پورې په دغه هیواد کې د خلکو پر ګرځېدو محدودیتونه اضافه کړي دي. د په دې اړه راپور فرشتې جلالزی جوړ کړی دی. تر دې راپور وروسته د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوړې اچار خپرېږي په ګډه اورو.
په هند کې یو اشاریه درې میلیارد انسانان اوسیږي او هند وګړو د شمیر له مخې د نړۍ دوهم ستر هیواد دی. په دې هیواد کې رسمي سرچینې وایي چې له لس زره زیات وګړي په کورونا وایروس اخته شوي او له دې کبله نږدې درې سوه او څلوېښت تنه مړه شوي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودي نن له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې تقریبا درې اونۍ لا هم په کورونو کې پاتې سي. مودي په ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا پریکړه یې په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې او پر ولس یې غږ وکړ چې ډېر زیات احتیاط وکړي. نریندر مودي وویل د ټولو سپارښتنو پر اساس ما پریکړه وکړه چې د می د میاشتې تر درېیمې نېټې ټول هند په قرنطین کې پاتې سي. مودي همداراز وویل چې د هند په هغو سیمو کې چې کورونا وایروس ډېر نه دی خپور سوی، ځینې ډېر ضروري سوداګریزې چارې او دولتي کارونه له راتلونکې اونۍ چې د اپریل د میاشتې له شلمې پیلېږي فعالیت کولای سي. په هند کې د ګرزبندیز له اعلان سره هم د کورونا وایروس له امله په کووید 19 ناروغي د اخته وګړو شمیر زرګونو ته رسیدلی دی. د هند صدر اعظم ویلي چې سبا به یو لارښود هم خپور سي چې په هغه کې به خلکو ته د دې وضاحت ورکړ سوی وي چې څرنګه ځانونه په کورونو کې خوندي وساتي، څرنګه ګرزبندیز مراعت کړي او له نورو کسانو سره څه ډول مرسته کولای سي. په هند کې د لګېدلې ګرزبندیز له امله چې مخکې هم تقریبا یو ویشت ورځې وو، میلیونونه کسان چې په روزمزد یې ګزاره کوله بېروزګاره شوو. د هند حکومت تقریبا د مارچ د پیل په اونیو کې د بندیزونو په لګولو پیل وکړ. د مارچ پر دیارلسمه نیټه د هند حکومت د ملګرو ملتونو د سازمان له کارکونکو بهرنیو ډیپلوماټانو او د نړیوالو ادارو له مامورینو پرته د ټولو بهرنیو کارګرانو او عادي وګړو ویزې لاغو کړې او دې هیواد ته یې د سمندر او هواله لارې د خلکو د عادي تګ راتګ او تجارت لارې وتړلې. له دې امله میلیونونه هندیان او بهرنیان چې هلته یې کار کاوه بیکاره سوي دي. په هند کې میلیونونه انسانان چې په شدید فقر کې اوسي د کرونا ویروس له ویرې او د بندیزونو تر فشار لاندې دي. خو د هند صدر اعظم نریندر مودي نن ونه ویل چې له هغو میلیونونه بیکار او روزګاره وګړو سره به څه ډول مرسته کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ ترنو اوریدونکو سلام. اکثر ځواني جونی د درس او تعلیم ترڅنګ د کور کارونه هم په ډیره مینه او لیوالتیا تر سره کوي. کوزینی میندې د ډیر زرسوي او لورینی ل عمل خپلې لونی د کور لکار را ګرځوي او د کور ټول کارونه دوی په خپل کوي. که څه هم اکثر میندې د روغتیا لپاره لکه ځواني جونی زواکمنی او تندرستي نه وي، خو دوی فکر کوي چې د دې قرباني په ورکړې سره به لونی له تکلیف ژغورلې وي. د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دي.
دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
کوم انجونې چې د کور له کارونو سره بلدتیا نه لري او نه یې شي کولای، په افغانستان غوندې دودیزه ټولنه کې به له څه ډول ستونزو سره مخ شي.
خیال ته لاړه وهل او ټکول او کول چې وا د تا کالی مینځل د زده نه ده، د په خول د زده نه ده، سختې ورځې په هغه باندې دراله او نیمه زړه مې وبو شو د هغه باندې.
هغه د کور کوم کارونه دي چې په احتیاط سره تر سره کولې جنو تاسو درات لدی او بیا چې تر سره یې نکړي.
دا اند کارونه لکه خزه په کلو کې چې دلری زاینه او براوړي او هم چنان دلرګي راول نه د مالداری ده. یعنی دغه کارونه دی خزه د پاره واقعا شاقه کار ده.
دغه ټولو پښتنو ځواب په همدی خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. خو اوس په راپور لو وګمی جبرخیل واورو.
اکثر انجونی د کار او تحصیل ترڅنګ د کور په کارونو کې او له هغې سربیره په نورو مهارتونو کې هم د پام وړ لاسرسی لري. د افغاني اصطلاح له مخې پنځه ګوتې پنځه څراغ وي. په افغاني ټولنه کې د کور کارونه لکه ډوډۍ پخول، دیګه کول، د کور صفایي کول او داسې نور لسګونه کارونه چې په کور دننه پورې تړاو لري د ښځو له کارونو او مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي او هر مېرمن باید دغه کارونه د پلار په کور زده کړي ترڅو د خسرګنۍ کړه وکولې شي د کور کارونه په خاتو تر سره کړي او د عادت لمخې د کور کارونه تر ډیره باید د کور ناوي تر سره کړي، ځکه چې خسرګنۍ ته باید معلومه شي چې زوی ته یې مناسبه ناوي راواده کړي ده او کچیر ته ناوي د کور کارونو ته لاسرسی ونه لري نو سربیره پر دې چې څوک مرسته ورسره نه کوي نور هم د خسرګنۍ له بد چلند سره مخ کیږي. بعدې خبرې او پیغورونه اوري او آن کله کله ناوي له وهلو ټکول سره هم مخ کیږي. ګل بیبی د خپل لور کیسه کوي چې لور یې د کور په کارونو نه پوهیده، ځکه چې هغه د زړه سوی لمخې نه ورزده کړي چې کله یې واده کړه د خسرګنۍ کړه له ډیرو ستونزو او انوهلو ټکولو سره مخ شو.
یو لور مې او هغه نازدان او په هغه باندې ما وایل چې یو لور مې د په هغه باندې کار بار ما وایل مکوه، بس پیغله شو ور مکړه او بیا خیال ته لاړه وهل او ټکول او کول چې وا د تا خو کالی منزل د زده نه ده، د په خول د زده نه ده، بخ سخت ورځ په هغه باندې دراله او نیمه زړه مې وبو شو د هغه سره. خو هغه مرته وایل چې کار د زده نه ده نو میړه دی ولې کول چې کار د زده نه او خو سره مرته وایل.
زینې مایندې د زړه سوی له عمله په لونو کار نه کوي، خو دغه زړه سوی د دې لامل ګرځي چې ځوان انجونې د کور لپاره زړه تورې شي او د کور کار ورته دومره ضرور ښکار نه شي. یو شمېر نجونې په دې باور دي چې د تعلیم او له کوره د باندې دندې سره د کور کار نه کیږي او لوست نجونو ته نه ښایي چې کور کې کار وکړي. سعیده د دولسم ټولګي زده کوونکي چې په انګلیسي، عربي، دری او پښتو خبرې کوي وایي د کور کار یې نه دی زده، ځکه چې د کور له کار سره مینه نه لري او زده کړه یې هم ورته ضرور نه ښکاري.
زه فکر کوم چې یو نجلۍ چې درس وایي نو اړتیا نشته چې د کور کارونه یې هم زده وي، او مور مې ټول کارونه کوي پر ما یې نه کوي. زه درس وایم، بهر کې کار کوم، نو هیڅ ماته اړتیا نشته. اوس خو زه مجرده یم، خو که زه واده هم وکم نو زه به معاش لرم او یو چا ته به پیسې ورکوم چې د کور کارونه مې وکړي. ماته اړتیا نشته چې خپل ځان مې په زحمت کمه.
یو شمېر نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شي واده کیږي، خو د کور کار یې د پلار په کور کې په بشپړه توګه زده کړی وي. ډېری میندې دا د هرې مور مسؤلیت ګڼي چې خپلې لور ته د کور کارونه ور زده کړي او هغه له دې مسؤلیت نه لرې ونه ساتي. شهلا چې د الټراساؤنډ ډاکټره ده، د خپلې لور کیسه کوي چې هغه هم د طب پوهنځي محصله ده او اوس مهال د یوې لورکۍ مور هم ده. ډاکټره شهلا زیاتوي چې لور یې د کور په هیڅ کار کې له اوله تر اوسه کومه ستونزه نه درلوده. له واده وروسته هم له خسرګنۍ سره ښه ګډ ژوند لري او ټول ورنه خوشاله دي.
یعنی اول خو یو مور ته لازمه ده چې برالو چې خپل لور ته کار بار د کور وروښیي، درس و تحصیل ته باید توجه وکړي، او بل لور خپل داسې وروزي چې هغه هر مشکلات سره مقابله وکا. یعنی که کور کې پیبند کار مونه کا، هغه داسې تربیه کې چې پردي کور ته چې لارسي خپل منظم کار وکړي. شاید مور به لږ زړه پې وسوځي کار به پی ونه کا، مګم کار باید ورزده کا. وقتی اولور با مسئولیت لوی کاغه هیچ ستونزی نداری. منگه دی پلار پا کور که هم کار کوه، او وقتی واده مو که هم کارم کوه، منگم خپل درس تحصیلم لیاده اونو بیست.
کلا چی ونجلی واده شی او دو کور پا کارونو که خلاص لاس ولری، خپل جوندی هم آرامه او هم لستونزو خالی بی او د خپل خپلوانو پا خاصتوگه دو خسرگنه ترپامه هم خرازی. د پروان اوسیدون که آمنه وی چی کلا واده شوا دو کور کارونه یزده و او د ضرورت پا وقت که آن کلا کلا د کور ټول کار خله تر سره کوو. هغه ټینګار کوي چې د کور کارونه نه دومره سختي او نه درانه، باید د هر چا زده بي.
زه چې کله واده شوم د خسرګنۍ کار راغلم، نو الحمدلله د کور په کارونو کې مې هیڅ ستونزه نه لرله. ښه پخلی مې هم زده و او د کور په نور کارونو هم ښه بلده وم، ځکه چې ما د پلار په کور کې د خپلې مور نه هر څه زده کړي وو، او هیڅ داسې کوم کار سره تر اوسه نه یم مخامخ شوی چې هغه دې زما زده نه وي یا د زه پرې حاکمه نه یم. په همدې خاطر مې کورنۍ هم رانه خوشحاله او راضي ده او ما ته ډېر قدر راکوي، زه هم ترې خوشحاله یم. باید یادونه وکړم چې زه مې له خپلې مور نه هم ډېره خوشحاله یم، ځکه زه یې ښه روزلی یم. هر مور باید خپله لور داسې وروزي چې یعنی د کور په کارونه یې پوره برلاسي کړي، چې آینده ژوند کې ستونزه سره مخ نه شي. او اوس هم د خاوند په کور کې زده کړو ته هم وخت ورکوم، کارونه مې چې ترسره سي بیا زده کړه کوم، مطالعه کوم، لیکل کوم، او کله کله خیاطي هم کوم. خپل جامې د خپل کورنۍ د غړو جامې په خپل ګنډم.
لکه څنګه چې د هر انسان ژوند تر ډیره کور پورې تړلی وي او هر څوک کور ته اړتیا لري، نو همدارنګه د کور کار هم همدومره ضرور دی. نارینه تر ډیره د کور په کار کې زیاته سلیقه نه لري او نه پرې پوهیږي. کور په ښځو ښکلی دی او آن ښځې د کور څراغ بلل کیږي. د پوهنتون استاد نور حبیب حبیبزه هم د کور کار دیوی خزی لپاره مهم بولی، خو د نارینه بو د خوخی میارونه بیا بیل بیل گنی.
دا به تر ډیره مناسبه نوی چې موږ وای په افغانستان کې ټول نارینه ول لپاره لومړی توب یاو دی، یا یوازې د کور کارونه لومړی توب دی، ځکه د هر چا لید فرق کوي او غوښتنی جلا دی. په خو ژوند محدود و او غوښتنی هم محدود وي، نن ژوند پراخ دی او غوښتنی او څه ډیر. لکه څنګه چې ژوند ګډ دی، نو تبن غوښتنی هم ګډې دي، او دواړه لوري باید ورته پاملرنه وکړي. په دې کې د علمي او فکری سوي برابرښت، د یو بل درک کول، ژمنتیا، مینه او خواخوږي، یو بل ته درناوی، د اولادونو تربیه او روزنې ته ځانګړې پاملرنه، او د یو بل د افکارو په اړه د منفي نظر څرګندولو څخه ډډه ده. خو د دغه ټولو خصوصیاتو سره سره د کور کار هم مهم دی چې د یوې مېرمنې باید زده وي.
دا چې په افغاني ټولنه کې د کور کار نجونو ته څومره اړین بلل کیږي دا به د عام خلکو په نظرونو کې واورو.
سلام، زه نازیه د کونر اوسیدونکی. د کور کار انجنونو لپاره یو ډیر مهم او ضروری دی. باید هر انجلۍ د کور په کارونو کې بلد وي. د درس او تعلیم ترڅنګ باید د انجنونو د کور کار هم زده وي.
نوم محمد اغول مراد ده، د لغمان ولایت کرول وسلی اوسیدونکو. د خزو باید چې خامخه د کور کار زده وي. دا سخونه کیږي چې نارینه لکار ستړی راشي او بیا د کور کار هم خپل وکړي.
د کور د کارونو زده کړه او تر سره کول وی افغان انجلۍ ته څومره اړین ده او پراتونکو ژوند یې څه غیز لري، دا او دې ته ورته پښتنو جواب په دغه مرکه کې واوري چې زموږ همکاري وګمی جبرخیل د خزو لفعال سپیشل سازي سره کړی ده.
عرب شو د خبرونې لمړی پښتنې ته هغه دا چې د کور کارونو زده کړه او تر سره کول یو انجلۍ ته په افغاني ټولنه کې څومره ضروری دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په افغانستان کې د کور کارونه تر ډیره خزینه کوي او کله یو انجلۍ د کور کارونه زده نوي نو هغه به په راتلونکي کې له کومو ستونزو سره مخامخ شي.
نو تاسو په دې باندې پیګو چې د افغانستان ټولنه یو انانوي ټولنه ده او په دې د خزو د پاره د کار د کور کار زده کړه ضروری او اتمی ده. کله چې وجلی په کور کې پیدا شي نو مور او پلار په دې هڅه باندې وي چې لور د کورانی کارونو سره آشناوي او خصوصا مور په دې باندې کوشش کوي چې هغه څه چې دې زده وي کورانی کارونه ټول خپل لور ته وخی او لورې باید دا کارونه تر سره کړي. کله چې یو جلی د کور په کارونو باندې بلد نه وي او نه پوهیږي پاینده کې د دې لپاره ډیر زیات مشکلات جوړیږي. یعنی کله چې یو جلی واده شي په کور کارونو باندې پوه نه شي نو هلته خاوند وي پر خسر شته وي خواښ شته وي لورونه یا د میړه خوین دا ټول شته وي نو همیشه چې کله یو ناوې نوي کور ته لاړه شي دوی ټول دا د خسر کور دی ته منتظر وي چې یعنې ودرېږه د مونږ ناوې کوم کارونه کوي. نو کله که کومه جلۍ د کور په کارونو باندې بلدتیا ولري او ښه د پلار په کور کې هغه کارونه ترسره کړي وي او د خپلې مور سره مرسته کړي وي په کارونو کې نو دا کوای شي چې د خسر په کور کې هغه کارونه ډېر په ښه شکل باندې ترسره کړي. او که چېرته دوی د کور کارونه زده نه وي نو نشي کولای چې د خسر د کور چارې په ښه رقم سره مخکې بوزي. همدا وجه وي چې د دوی د فامیل په منځ کې جنجالونه پیدا کیږي او د ناوې سره تاوتریخوالی منځته راځي او د ښځې او مېړه په منځ کې هم شخړې او جګړې منځته راځي، د خواښې د خسر د انګور په منځ کې جګړې منځته راځي او همدا سبب ګرځي چې یوه جلۍ د ډېر لوی مشکل سره مخامخ شي. او تا دغه مشکلات د دوی سبب ګرځي چې په آینده کې د ښځې او د مېړه د جدایۍ سبب وګرځي او یو بل نه جدا شي.
درنو دوستانو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د کور د کارونو په ارزښتونو جوړه شوې و همدلته پای ته ورسیده. تر بیا او بلې خبرونه د خدای په امان.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. هر څه به اصلاح شي، خو په دفترونو کې اداري فساد به اصلاح نشي، ځکه چې اداري فساد په عادت بدل شوی او عادت خو ځینه همدغسې یو دفتر ته مو بیایو چې وګورئ کارونه څه ډول مخته ځي.
السلام علیکم مامور صاحب، دغه مکتوب می ده
تلا وسم د ماغ امیر زنبیل د وخت په فکر کې مدیر ته مامور وای
صاحب و بکه پوه نشوم ما ویل مامور به
ته می دغه می سو ګوره کمپیوټر می نه ویني
وینم صاحب اوس کمپیوټرونه لارو کې هم خلکو یې کی دي نو هغه خو
هغه کمپیوټرونه او دا کمپیوټرونه فرق لري مکتوب دی هغه مخامخ دفتر ته یوسه
عجیب خلک دي چې مدیر نو سنت به مدیر سلام علیکم مدیر صاحب دغه مکتوب می راوړم
و علیکم السلام تراکه دا خو په ما پورې نه لري هغه مخامخ دفتر ته یوسه
صاحب هلته می ور وړی وو هغه ویل چې په موږ پورې اړه نه لري مخامخ دفتر ته ور وړه
دروغ وایې هغه اداري دفتر دی او موږ د کنټرول وسته وای چې په چا پورې اړه لري
صاحب نو زه څه پوهیږم خو هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري
ځو وروره مو په ځابا پریږده چې کار وکړو
صاحب مخامخ دفتر ته خو می ور وړ هغه ویل چې په تاسو پورې اړه لري ځکه چې د تاسو اداري دفتر دی
ما تا کل مرخه لومړی دې باید مکتوب د کنټرول مدیریت لخوا کنټرول شي او بیا یې موږ صادر کو پوه شو کنه
نو صاحب څنګه وکړم
د ما د مخه چپ شو ما کارته پریده پریګولې هغه دوسیه راکا
نو صاحب مکتوب می څنګه کړم
درته مې ویل چې هغه مخامخ دفتر ته وروړه
صاحب اداري مدیر خو ویل چې مکتوب دی باید لومړی کنټرول شي بیا یې موږ صادرو
ګوره دا خيار ځان دې مخامخل کاوه د مکتوب صادرول په کنټرول پورې ساړه نه لري اسی دې سرګردانه کوي
د څه لپاره
د زهرو مرګ لپاره
د زهرو مرګ لپاره صاحب پوه نه شو
ساده سړی یا اوس ورکه
یعنی رشوت ورکړم
رشوت مو ورکوه رشوت حرام دی شیرینی ورکه
ښه صحیح ده مننه صاحب پوه شو
بیا څنګه راغلی لکه چې نن مو کار ته نه پرېږدي ه
صاحب ته دې لږ غوږ دیخ واکه
څه یې کوې لختې پکې اچوې که څنګه
نه صاحب څه درته وایم
زه ووایه څوک یې نه اوري
صاحب شیرینی به دې در کړم خو ژر مې دغه کار خلاص کړه چې راباندې ناوخته کېږي
ولې خوله دې ماتوه چې په لومړي ځل یې دغه خبره کړې وه
صاحب مخکې مې چېرته کار نه و بند شوی نه پوهېدم
زه اوس هم ښه دی چې پوه شوې رښتیا ملامت نه یې راځه
بهرنۍ فلمونو او ډرامو د خلکو ذهنونه فکرونه اشغال کړي دي ان چې اوس نمونه هم له فلمونو او ډرامو یک دي همدغسې یوه فلمي کور ته مو بیایو
راځه دخل ته کېنه
سمه ده دغه ده کېنستم
گیتا لورې ته راشه چې کاکا دې راغلی دی
دا څه ډول نوم دې پیښی دی
ولې
گیتا خو ماته بل ډول او د بل ځای نوم ښکاره شو
او هندي نوم دی خو نه پوهېږم چې د کتاب نوم یې دی او که د بل څه خو موږ د گیتا او سیتا له فلمه څخه خوښ کړی دی
ښه
او د مشرې لور نوم یې ناتاشا ده او هغه مو هم د شورویانو په وخت د یوې روسي نجلۍ نوم پیښی دی
خا خا
سلام کاکا ستړی مشی
خیر یوسی
لوری دادی حفیظ الله کاکا دی د مالک ورور غوندې دی خو تر اوسه دې نه ولیدلې
لیدو دې خوشاله شوم کاکا څنګه یې
خیرم لوری مننه
لوری سلمان خان عمر خان او شاهرخ خان دوی چیرته دي
عجیبه ده چې خو یې بدلته څنګه راغلی زه خدا وبوینم
هغوی له فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی دوی سره د کوچنی دلیپ کمار پښتنې ته لاړل.
کوچنی دلیپ کمار هم عجب هلک دی، د خپلو فلمی اکټونو له امله همیشه ژوبل شوی وي.
شاروخ خان یو څه وخت راغلی دی، ډېر بالا سړی، ان له فلمو ستورو سره دی هم یارانه جوړه کړې ده. والا
ته څه وایې چې یوازې له تا سره یارانه کوم؟
پلاره اشوریا او کاجل دوی هم راغلی وي.
د څه لپاره؟
سری دیوی او رانی بازار ته له ځانه سره بوتلی، وایي نوي جامې سوپر مارکیټ ته راغلي دي اخلوی.
دوی هم بل کار نه لري، ټول ورځ خرید کوي. ته به وایې د کوم لوی سوداګر لورګانې دي.
رښتیا هم ډېر شیان اخلي.
دا نو یوازې فلمي هلکان نه دي راغلي، فلمي نجونې هم ورسره دي. ښایي کوم فلم به شوټ کوي. والا
په څه چورت کې لاړې؟
د شاروخ خان دی او ایشوریا په چورت کې لاړم، د فلم شوټ کولو لپاره راغلي دي. که څنګه؟
لکه چې کاکا هم خطا ووت.
ولې خاندې لورې؟
سړی تا لکه چې ګمان وکړ چې د هندي سینما لوبغاړي راغلي دي.
هو نو، سلمان خان، عامر خان، شاروخ خان، ایشوریا رای، رانی او کاجل څوک دي؟
لیونیا، سلمان خان، عامر خان او شاروخ خان د ما زامن دي، او فیروز خان، عاطف خان او محمد رفی مې وریرونه دي. همدارنګه مې دلیپ کمار چې اصلي نوم یې عبدالرحمن دی هغه مې وراره دی. کټ مټ لکه دلیپ کمار غوندې اکټونه کوي، داسې بلا دی. د یو بل وراره زامن مې بیا امجد خان، دانی او نوم یې راڅخه هېر شو څه نومېږي. دغه ورور مې فلمي بدماشان خوښېږي، نو ځکه یې په زامنو هم ټول د بدماشانو نومونه ایښي دي. د خدای پاک کارونه دي، هغه ټول په رښتیا بدماشان دي.
نو ولې د خپل وطن نومونه
وای؟ په موډ نه دي برابر.
ځینې کسان ټوله ورځ په عاشقۍ او معشوقو پسې ګرځي، خو بیا یوه ورځ داسې هم راګیر شي.
پیریانی صاحب، تا ته وایم، چیرته دغسې وارخطا روانې؟
ستړی مشي
جوړ دی. څنګه دغسې ستړی؟ منډه دې کړې که څنګه؟
او له هغه مارکیټ مې رامنډه کړه، ډېر ستړی شوم.
ولی خیریت خو؟
او رکوای په بلا واختم.
خدای دې نه کوي، لکه له چا سره دې جنگ کړی که څنګه؟
نه جنگ مې نه دی کړی، بله خبره وه.
نو څه خبره وه؟ د ما دې سودا کړه.
یوه ملګری مې وه، چکر ته مې راوستې وه، او ما ویل راځئ وړوکی سوغات به هم ورته واخلم چې مینه یې نور هم راسره زیاته شي.
ښه،
هو. نو ورته ومې ویل چې راځه مارکیټ ته به لاړ شو چې یو څه خو درته واخلم. تر اوسه مې هېڅ هم نه دي درته اخیستي، خو په خپل لاس مې ځان ته بالا بوټه کړه.
ولې؟
له ما سره 2000 افغانۍ وې. ما ویل راځه د زر یا 1500 افغانۍ به کوم شی ورته واخلم، او 1500 افغانۍ به د کوم برګر او کرایې لپاره وساتم. جلی به خوشحاله شي، خو خبر نه وم چې د اوسنۍ زمانې معشوقي د غومره اقتصادي نه دي لکه ما یې چې ګمان کاوه.
ولې ارزانه شیانې نه خوښول که څنګه؟
او په لومړي سر کې خو یې نازونه کول چې څه شی نه اخلم او مینه د کوم مطلب لپاره نه در سره کوم، خو کله چې ورته ټینګ شوم چې یو شی خوښ کړي نو جلی غلی شوه او ویې ویل زه نو چې ته خفه کېږي یو شی به خوښ کړم.
والا په زړه پورې کیسه ده. ښه نو بیا څه وشول؟
بیا نو هغه وشو چې ما یې انتظار نه کاوه او تیښتې ته مجبور شوم.
ولې؟
ځکه کله چې په مارکیټ ورننوتو نو جلۍ نیغه د قیمتي جامو په دوکان ورننوته او ویې ویل ګرانه، هغه جامې مې خوښې دي. چې له دوکانداره مې د قیمت پوښتنه وکړه نو دوکاندار راته وویل چې 6000 افغانۍ. وجود مې تود شو او لاړه مې بندې شوې، جرأت مې له لاسه ورنکړ. او ورته ومې ویل چې د دغو جامو رنګ دې ما نه خوښېږي، کومه بله جوړه خوښه کړه.
او هغې بلې جوړې ته ګوته ونیوله؟
او هغې په ناز راته وویل ګرانه، هغه یشمی جامې مې خوښېږي. ورته مې وویل سمه ده، خو چې له دوکانداره مې د بیې وپوښتل نو هغه راته وویل چې د تاسې لپاره 15000 افغانۍ، یعنی چې دوکاندار احسان هم راباندې واچوه.
ښه،
او اخر پوه شوم چې خبره وار په وار خرابېږي. نو مې په مینه ورته وویل
گرانی ته جامې خوخوا زب یو څو سو ډالر افغانۍ کم زکه چې دوکاندار په ارزانه بیا اخلي
بیا هغه ومنله
او هغه راته وویل سیده تر هغه به زنور ډولونه مو ګورم ورته مې وویل چې سمه ده او چې څنګه له مغازې راووتم نو دوه پخې مې خپلې وې او دوه مې پور کړې د سترګو په رب کې له مارکیټ راووتم منډې 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 چې دغه دی تاغه را باندې وکړه که نه خدای خبر چې چیرته به درېدلی و
پراونه ننګیر نشنا برابر کړی وو او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد یاسمین حکمت او زه سنا کلمو سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3